السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 12مه د نومبر 3مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو اضطراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د هغې په وینا په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره مخامخیږي. کله چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل سوی مهلت د اکتوبر په 1 پای ته ورسېد، د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حملې ادعا کړې ده. دغه ډلې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې تیر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل سوي او دوه نور طالبان ټپیان سوي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د اړو کورونیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله به یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد ترلاسه کوي. د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او هالنډ د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. هالنډ چې د لوبې په چیا ټاس وګاټه د باټن کولو پریکړې وکړه، تر اوسه یې په 400 اوورونو کې 88 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعودت ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقه په لکنو ښار کې روانه ده.
زموږ لوبډله 100 ورځې وړاندې یاد خار تر رسیدلی او هلته خپل تمرینات تر سره کړی دی او دغه لوبي لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبي ګټل به زموږ د لوبډل لپاره ډیر مهم وي، ځکه بعد لدی چې موږ هر لوبه ګټو نو موږ خپل په نیمه پایلوبه کې خپل د ګډون چانسونه زیاتو.
افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلی، خو هند، بنگلاديش او نیوزیلند ته بایللی دي. پرون پنځشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیز سره لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 350 منډو هدف ټاکلی و، خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلم اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیرای اسماعیل خان کې د ټنګ اډې سره نږدې چاودنې کې 15 کسان وژل سوي او د دریو پولیسو په شمول 21 نور ژوبل سوي دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په ژوبل کې د ټرافیکو یو پولیس او یوه ښځه شامل ده. د پولیسو چارواکو په خبره ده چاودنه نن هغه وخت وسوه چې ټنګ اډې سره د پولیسو د ګزمي موټر په تیرېدو و. د پولیسو د چارواکو په خبره چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران قضایه قوه وایي چې نن جمعه د ایران په شمال کې د متعدنو د تداوي په یوه مرکز کې د پراخې اور لګېدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه سوي دي. میزان ویب سایټ د ګیلان ولایت د لوی څرنوالي د دفتر په حواله خبر ورکړی چې 20 کسان هغه وخت مړه او 12 نور ټپیان سول چې په لنګرود کې د متعدنو د درملنې په یوه کمپ کې اور ولګېد. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي، څو خلک په خوندي ډول له غزې څخه ووځي او بشري مرستو ته زمینه برابره سي، خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت ور بیا تکرار کړ. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبرلونه ته ویل چې په جګړه کې دا وقفې باید موقتی او محلي وي او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیلو د دفاع مخه نه نیسي. کربی زیاته کړه متحده ایالات پر دې غور کوي چې د مرستو د جریان د ساتلو او د یرغمل سویو په ګډون د خلکو د خوندي وتلو لپاره څومره نور وقفو ته اړتیا ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پا پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواد د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې، د پنځمې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی، تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللی دی. پښتني د دې چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې غالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پښتني د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې لخپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چې د افغانان برادی او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده، نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کې دلته ورته چترې ولګولې. خو چونکې خبره بیا هغه الټه شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټه، افغانان ته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ، ځکه چې کډی به راتلی او ډایرکټ بتلی تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار ورته یو څه پیسې ومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا مخام یو قسم باران راغې، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولی نه شو، ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډک و، هغې کې ماشومان و، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپینګیري و. او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې کنې مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولی چې دغه کیمپ انډورګری او یا ویډیو کلیپونه واخلې باندې خاطر چې دوی داوی ته چمو سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشتاوانه نو ته ډیر زیات مشکل دی دومره.
بله امینوال شنواره صاحب، اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه کام ته نن تللی وای؟ دلته څومره کډوال تللی داسې شمیرې ویلې سي لزګونه سلګونه، یعنی دغه کام کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ترسي؟
چکلنم یلان دوی کلو نو بیا ډیر کډی براتلی دو درې شپې به دوی پکړي په زرګونه غبرات افغانان دراسه کډوال په خپل خواخه باندې شکوم غواغو افغانان چې موږ په خپل خواخه باندې وځو نو دو درې شپې به بیا پر رسنیو باندې موږ غا وازو چتک او چتک راګم چتک افغانان نو بیا دوی داسې وکړي چې سحر به چرالو نو تر ماخامه پورې بیا کول حصار اول نو ماخام به بیا دوی پر خود دلته نور ته تشمادونه شته نور ته سپاو دستا دور نن ماخامه پورې تقریبا 5000 کورنۍ په تورخم تله باندې کې وفیلی دولتي سرچینو په وینا تر مخه باندې تر لکو زیات افغانان کې وفیلی او تر
2000 پورې کورانه کې تاسو نه شنواره سه برسې پښتنه کومه به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو. هلته په پېښور کې شاو خواسمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي؟ نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوې دي، د دغه عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې لاوریدونکو سره شریک کړي؟
هو عملیات خو دې حکومت نه تور کړو دا حکومت نه ته ختم شو نه دي دلته په پېښور خو په پنجاب کې عملیات شولې او په پېښور کې دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلانونه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وایي چې بس ځان تیاروي موږ به ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کړي نن چې څه کډواله له پېښور نه یقین کړی یو واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړه په اګوستي باندې چې دومره کوي نه خو د پولیسو د استخانونو مې چې خوري کړو نو منول مروټه وکړه نو وی چې دومره واده نه ته نه چې هغه مېلمنو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ وټه او په زور باندې راويستو.
ډیر مننه مینوال شینوار صاحب، سلامات او سي کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پېښور او نورو خارونو د ورستیو جزئیات په اړه معلومات راکړه. کور ودان سلامات او سي راځو بحث ل خپل ملمنو سره مخته وړو. خاغلی همدرد، تاسو دغه د شینوار صاحب خبري واورید، خبرې له درد ډاکې وي او د کوم پیښې چې یاد کړی وای بیګا دی وي مېرمنې ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاس ولاړ لمنځه ولاړ، دغه راز د کسان لیدلی چې ناوې د واده په کال یو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي، څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لدې چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ژمی را روان دی، دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري؟
لورین صاحب، تاسو ته ستاسو مېلمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي، حیران شوي دي. داسې یو عمل چې بې ساری دی، د یو مسلمان، د یو ګاونډي او د یو داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د حکومتونو په چپه کولو، د غیر په استعمال، د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله، او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي، دا دوی ورته یو وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار یو، تاسو مهاجر راغلي په خپلو کورونو کې ځای درته درکو، او د افغانستان جنگ چې دی هغه د پاکستان دفاع ده، د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده. نن په دغه حالت دی نیول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړه، په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان د ادارو د دې په وړاندې باندې کړې دي، دغه نه خبرې کوي. زندانونو ته خځې وړل شوې دي، چلته په زندانونو کې دی چې د ولادت کړی دی، او همدارنګه ماشومان، سپینګيري، او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات د کورونا د دوی پیسې وړي دي. یعنی دا چې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه، یعنی دا چې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی، نو دا په ټولو قوانینو کې، حتی د پاکستان په قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې، د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، د غوی سره نقدي مرسته کیږي، د غوی د پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام، دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوتې نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، په ځانګړي توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې وسدي وکړ او د خلک یې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوالو کوم ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنګونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته ورڅرګنده کړله، او موږ مخکې تقریبا د شل کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کړنو په ترسره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې هو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایمه خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار په خوانی استاد پات شوې ده، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو سنغه کډوال چې لتورخم نه راوړي. تاسو فکر کوئ میرمن خوګیانی پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي کډوالو ته، خو عملی کول نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړه اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بلاخره عملی کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بیل کمپل او بیل کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړي په دې شرایطو کې؟
مننه ډېره زیاته. سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم ورته او لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي. د دې تر څنګ زه به یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله اتحاد شوروي په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. افغانستان کې یو نظام لري، قانوني نظام راغلی. پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقې کې ونیسي، وچاغه کې وبرته راشي، بیا د وطن په وران کې حجاهت مسله وخته کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در په دره شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو هغې وخت کې نه پاسپورت و نه ویزه و، او خلک تله. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویي چې مثلا پاکستان کوي چې پنجاب نه مثلا افغان را وباسي، مګر دې او نه شي رسېږي هغه خپل وطن ته. د همدغه کلمې نه چې لار وطن را شلي وبرته در وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت و خلک بیا په تذکرې تلل، یا بدون تذکرې نه تلل خو مشکل ده خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کې موږ چا هجرت کړی وي او لاړوي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان دغه رسوبیزو سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اغوست دا دوه کلونو کې چې خلک ځي، تاسو خو دې پرېږدي سوچ مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تک دومره سختو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان او ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کیدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا ₹500 فکر کوم افغان لپاره نو مشکلات وو. دې ویزې اغستې بیا په هلته به چلاړه پنځه ورځې په ویزې مثلا په واوختې بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوه پرې ورځ مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه دوه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. نو چې دوه خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي. نو چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو کې مثلا ولادت وکړي. یعنې فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانې، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کومګ دا کډوال دروباسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې.
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی، دا خبر ده. حال د لارې حالي اول فزر فتنه کوي ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، او یا مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم پای فین مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان په دغه شواهد نشته چې د جی ټی پی شته او نشته. په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لاره حل کیږي، او کله یو ورځ مثلا د طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه د مسئولیت مثلا منلای دی، یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي، کله دوی باندې فشار وړي. خو دا خپله یو بشري ناورین دی د ټول دنیا لپاره.
کور ودان مېرمن خوګیانې، سلامت اوسې. راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو، د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات هم بحث ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي، مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړ اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا که اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوي دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي؟ داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړي توګه د نړۍ په ګوټ کې درېدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ترڅنګ دا دوم چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درشته نه درمان، موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس ورکړي، ډیر وختونه موږ د لاس ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سینې هیوادونو د کچې نه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو. زه فکر نه کوم چې د کرزي صاحب نه شروع تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمین نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردې نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردي وو چې خپل مې دا سره کړی دي، خپل مې دا نارواره سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخي ام کیڼ اړخي ټول پکې ملامت راغلي وو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپل افزانونه کړي، هر یو د دغه تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس دغه حالت تر سواله دی خلک تر سواله بل چانه تر سواله په افغانستان کې لبا د مرغه کله د مخه حالات ډیر خراب مګدی د نړیوال سازمان د احصایو مخې نه تر 20 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر ستلاند ژوند کی او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخ بیداد کوله مګ مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلف ټولنې پرې هو هته او شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي په تیره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله اوسه یو وخت په جریان کې تقریبا دا افغانان سره نور هم متحده کړل خو او اغلار چار افغانان لټول چې دغه مرسته څنګه ورسي دنیاوالو او فزانګړي توګه امریکي هغه نادود د افغانستان په حق شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پټي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جماعتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د دې چارانو چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستي هم نه رسیږي کنه لريوالې موسسه وغوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي پاسان به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
نه نارمل تر راغلی دی او موږ هم دغه پاسونه لريوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور په سی او بیا هم ستاسو لار نه هم پیګه کو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د په خاطر چې هلته حداقل 18 میلیونه انسانانو ژوند د ګواښ سره مخ دی او په ځانګړي توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هیواد ته راستنیږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د اغیزې نه په بې عزتۍ را وویستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینوالي صاحب نه خبر نه واورېدله ځکه مې سره
په هغه وضعیت د ټولو د دارک ورده د ټولو احساسات د دارک ورده زکاغه کومې کیسه چې موږ اورو تاسو یې اورې د انسان ضرورت د زغم او حوصله نه دی زکه کیسه ډیر دردون کې دی انزورونه ویډیوګان ډیر دردون کې دی په هر سادات سپ ډیر مننه له تبصره سلامت او سیکور ودان بیرته به بحث ادامه ورکو رازو همدرد صاحب ته همدرد صاحب یواني وکه دا کیږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا ل خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاري اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې پرونه اندازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی د پاکستان حکومت هم حتی وای هغه لاریو کې چې کډی را باري د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی خوته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازم و دریز هغه څه پیاوړی نه دی ځکه هم دې طالبانو کولای سوی چې د خبرو لارینه د پاکستان حکومت لدې پریکړې په شا کې چې مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي نړیوال ادارې ستاسو د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیون نشته د هغوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخنی ولای شوی
لودین صاحب ته د ویډریم مسلی دی مخکې لدې نه چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایم ا د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې د اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړي و بل مسله دا ده چې دغه انوالا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بې نام او بې نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استابلیشمنت یو هغه په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو سید چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی لیکن دا طرحه د شباب شریف حکومت ته وړاندې شوی و شهباز شریف حکومت څخه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي عذاب ورسره و، لکه محمود خان اڅکزی او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسالې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې پرې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا یو غیر قانوني کار دی. بله مسله دا چې ولې اوسنی افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې په نړیواله سطحه باندې اوسنی کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونو چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولی شولی او هغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړه، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی، ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلې، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې و هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې و څلور کاله، د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې زده نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی زما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي.
نو همدار صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستۍ یو څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وکړه، ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کې نه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماس پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناڅه ده، ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیر په خلی باندې اسانه ویل کیږي، اما که د سی فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوک وړو خارونو د نفوس قدر ته خلق وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنه لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلې شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت پوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت نه د پښتنو او په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی، یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي، او نور سوشل میډیا دا او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. او سنۍ سفارت حکومت شری هغه خپل سفیر راغواړي، او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناشته، حتی دا تر اوسه اعزار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، و اعلامیه په دې اړه باندې نه دا ورکړي. او پاین زمون کې تاسو دغه په پیښور کې افغان کونسل خبرې واوریدل چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه وسره حکومت چې د یو لاس نه دی د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې داسې کسان دغه تاسو په ټولنیز رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستانی کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت درې وزیران چې دي هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري او دا تیر دوه اونۍ کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی او سفیر هم خپل مشتراک غوښتلی.
وکت هم همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه او د ذبیح الله مجاهد لپاره نه، داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان د اقدامو غندي. د دفاع وزیر خاغلی مجاهد هم په ښکارا ویل چې د پاکستان دغه اقدام چې د غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حد پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړي، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه وو.
بالکل پیاوړی نه دی، ما درته څو لاس دی دفاع وزیر او په خپله د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال د دې نظر او یو څو تکفو په دوه درې نفره به نور داسې وي چې پیغې باندې سړی لورای معلومېږي چې هغوی یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغله، نه د کومه خبره راغله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین، زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او
بله کور ودان سلامت اوسئ. همدرد صاحب، میرمن خوګانی سره لدی چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشری حقوقو د څار سازمان د غرض نور سازمانونو په دې کچ باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د جمی په شپو ورځو کې چې تو یو نیمه میاشت تر پاتې دا یو ناورین بلل دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داس کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي، خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوست. ځینې بیا د دې اقدام هرکلای کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختي وګالي خو همدا خپل وطن دی، ځکه پردای کټ تر نیمه شپو دی. دغه ډول څرګندونې په سمانه دي، آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
منه لري وزته، یعنی مزخلم په دې نظر ما چې همیشه چې پاکستان غوړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران هم دا د خو دې نه نسی چې ماجرین دي، ولی په دغه شرایط کې نه دوی ته قلم باندې دوه کاله وخت ورکړی وي چې دوه خپل کاروبار تر غوټ کړی وي دلته په افغانستان کې، وته مناسب ځای ورته پیدا شوی وي او دا څه څه دا اوس چې ژبه په سره غن فکر وکړ په کابل کې دی، کابل شاوخوا یا په ګردې دې ځان کې نو ماجر به سره کوم سنت خیمه کې شون کې پرې شون کې دوی پر دې سخت دا یو لوی ناورین دی. نو دا وخت کې دوی امکانات برابر شي په مرور زمان دوه مثلا دا وکړي دي او دا غیر سم مس دا اوس موږ ګورو تر هم دوی د کور آباد دي، دوی سفاک نه من نه کوشي دوی زما څنګه افغانان پرې کې دي چې ګلان ورته خاره کې چې ورته خوشالي کوي. هندا دغه د پر مخه احساس دی او یا تر دوه ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چندبن پر کار دي ځکه تر هغه شي دي تر مثلا نړیوال سم وګو سر نه کې هم دره په ماغه مثلا ګورنه چې ماجرین پر کار کوي او دوه ورته وګور نه کې خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کې دوی د پر په دغه ژبه ډېرې اوپر شمه وي او فکر کوي ماشومان ته لپاره خو څه فکر کوي به هغه زیات وي ځکه هوا سړه ده امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی لپاره ژمه ډېره ول یعنی یو غټ ناورین دی. نو دیو لحاظه یعنی کدی داسې په دوه کالو کې دوی خراشي وي او په درېو کالو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره هم خو ځکه دوی همیشه کډل ټپل جوړوي دم دا ماجر نه جوړي کې فشار وړي په افغانستان باندې هم دا ماجر نه راوړي. نو کله پاکستان کې ډیر نه چې راغلي خو ول پرې شرایط پرې شکل نه لکه دا اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دي په دې رقم نه یعنی دوه مدفتن دی وشت پر دوی ته ضرب اجل ټاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولر شي افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندي کول او پیسې نه اخستل کول شي کول کاری مثلا لټول د خزګانې اخستل او یعنی خزه په کمپ ولادت کې خزه په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په کمپ کې وګورئ چې په تر هغه حالت باور کې چې تر هغه څوک راو دي خو ته دوه پولیسي زنانه کې نه ول دي تر شي کې یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګورئ کاغه ته دا وایي د پرم دي په زور ته نه خښتا سره پیسې دي سره کومه ته راک
بله مېرمن خو ګانې تاسو پولیسي جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسه ماتمن د لنګرهار او تورخم یادونه کوي حالته حالات خبرېږي امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وای چې دوی یو والی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغالي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وای مرسته کوي په وړیا ډول لیک دی را لیک دی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لا کو تر رسیدي ډیر شمیر
ارته دې راځه ته ځکه موږ دې پیږو چې طالبان دغه مره تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی کدوی یو ناچیزه بس مو سره کوي او مګر دوی مش کولای شي دوی په بشک اوس په شکل یې دا بس یې شي دا په او دوی په خپل ځان مختوي سي نو دې لپاره مجبور دی چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپل زمونږ تاجران دخل کوم کو کې شته څو دوی دینه یو اندازې او بس یې هم څه چې بالکل به مشکل هشي او طالبان یو قرب کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي وي چې شي او د دولتیزم کې چې دوی د سکونه لپاره مثلا یو نومره کوم ورته ورکی چې دو زونه ولګي مثلا د نګراله غراولې نګار ته کابل دی وزي کابل ته د کندوز ولا دی وزي کندوز ته د ګردیز ولا دی وزي ګردیز عمل ته دغه د وتی زو کوو چې تر څو دو ځان لپاره یو مناسب یان د سکونه ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه د مسالې سره بس کوم لشي پر بدلادي وشي د پر بدلادي وشي چې دوی راشي نه موږ ول د کورن ماجر څه شکل مثلا غوځي په ځا شو لا لا دا څه شری د فلسطین قصد د فلسطین او د اسرائیل قصد د جنگ روان دي یو د افغان ماجر نه دي مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا سلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر په درو خلک دي تر په درو دي او لکه څنګه چې موږ غرور مخ کې ویلي څوک نشته چې لا بي وکړي لپاره څوک نشته د هغې کې بناړې وال سټیشن باندې نو دا لپاره خلک وکړ چې باید کار وکړي خلک لري قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې د افغانستان خلک ډېر بد حالت کې چې راشي د سر کومه کوي او د غلط خاتمه ورکړي نو بیا مارل کې د پومور زمونږه کار شوی او مناسب وخت کې شوی خکارو
کور ودان تاسو وای چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوې د مهلت هم ډیر کم و ده باید هدا اقل دوه کلونه وای کور ودان میرمن خو غړې
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاسو سلامات اوسې کور ودان سره دې چې د طالبانو حکومت له څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی مندل شوی مثلا په اکثر نور لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نه ست فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته خاغلې ساده تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري دا غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري د مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت خو معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغو پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کنه ناکله پیسې ورکې ویجمنه ورکې یو همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالی مرستې وکړي او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د زینو فشارونو لمخې اړ کې چې دغه پریکړه وزندوي هداقل هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخ ته نه تللې
پاسل کې دا څو اخلې دي دا مسأله او یو داوی مسأله نه هم دا چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شډو په غوا بدل شوی و چې نړیوالې تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې او په دې اخر وختونو کې چې دا حالات راغله چې وسدي د خپل ګوري چې دا وسنۍ حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتول لپاره گاون کې هم خپل روابط کلک کړی دي کده ازبکستان سره ده کده چین سره ده یعنی نو غواړي چې نور پاکستان ونته هواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان د خپل د 15 صوبې په هیڅ دنیاواله توخی نو هغه اوسنی حاکمان هم په دې پوه شوي دي دغه د فارزي دغه رابطې یعنی مستقیم شوي دي د چین سره د ازبکستان سره په نور گاون کې او دغه قراردادونه شتونه تقریبا یو ډول روان دي دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډیر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دی تابع کړو ځانته ځانته په ګوندوک نو اقوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته په اصطلاح کنه ورکوي او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي که چېرته دا شاته دروازې لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې چې خلاص شوې نو داسې دروازې خلاص شوې خو د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي او موږ باید داسې یو کار وکړو چې دوی باندې دا فشارونه زیات شي له بل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دې او د تاریخ لحاظه که اخواته اسیران ساتلې دي پښتانه افغانان دي او که د پاتې دي او که د دومره کلونو کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوی دي د دین موږ باید تر هم تمه ونه لرو خو خپل تدابیر باید لرو زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړی وای نه دي کړی موږ مجرمین یو دی ولس دغه ولس دغه کسان باید راوکاږي دغه کسان باید محکمه کی د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو دا څه شو د چا په جیب کې لار د افغانستان ک درې واري ویجاړ شو بیا بنن په دې سیمه کې تر ټولو بعد مترقی هواد وي
ولې بعد بل سادات سي تاسو د ولس مسولیت ته اشاره وکړه ولس خو په افغانستان کې یو څه اغل لري غاګنسي او چتولای په اسان باندې که څه هم ممکن دغه سیالاتو کې د طالبان حکومت هم د دوی د مظاهره مخونه نسی خو اغیز به ونه لري اما په پاکستان کې دنه هم تقریبا څلوېخ توک تر پنځه څلوېخ شاو خو پورې پنځه څلوېخ میلیون پورې پښتانه وو سی په همدې سیمو کې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې میشتي هغه ولسونه څه کولای سي فکر کوم چې مظاهره هم شوي د چمن او د کراچۍ لارې بند شوې ده دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه په شا کې ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی بیا څوک مخه هم نشینی ول
بے شک چې دا د غیر پاولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي او غوی تر یو حد پورې د جنوبی پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پی ټی ایم د تحریک ملګرو یعنی په ډیر کلک هوډ باندې راوتلي دي روډونه بند کړي دي پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستانی لباس پولیس کې ولاړ دی او خپل نور پولیس باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مکوي دا د خواتم ګوره افغانان دي موږ هم افغانان یو هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي لکن دا رقم ظلم مه کوئ یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي هم وهل کوي هم بې عزتي کوي هم لوټل کوي زندې لوټلې هم دي هغه کسان چې را تیر شي وو موږ په ټول لږه کې موږ سره 5000 کلدارې موږ ټول ژوندانه ذخیره د ایران واخسته او دا ځوان الک په د تورخم کې جوړه ده بیګاش پای د ویډیو خوده او هغه په کې ونیول د فیلی حاکمان څوک راغلی ورته نه پیګم د ګلانو هغه پیښیندل او یو ځنې خبره دا ده چې اوس باید یونیستیار ټول زیات وند واخلي ځکه دوی موږ سره تقریبا اړیکې هم وکړي خو دی یو ډول د خپل پرایورټي تر ډیره حده پورې فلسطین خواته خودل چې ګواکې دوی اخواته ډیر بوخت دي نو پر هغه لحاظ افغانستان ته هم وایي چې ان پام مده خو یعنی اولویت دوی ته فلسطین خلکو لري چې وسته وي په ډیر زیات تکول او وحلو لاندې دي نو دلته یو بل حسابونه هم ولید چې لیگل شي په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوې دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دوه لس کې میته ورته تعین شوی دی او د دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نشوک بس خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې به د ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په د اوس یخ جنې کې دوی په ګرمسیرو سیمو کې وساتیا دی د پیلند لپاره
کور ودان ډیره مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیګ او زکات د بحث هم د پای شي بی دی همدرد صاحب اوس نو د حل لارې چارې سدي هر درد هر رنج سړی ته یو درس ورکوي وای چې لاس مات سی غاړه تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتمان به یو ورځ راباسي ځکه پردای کار ترنی مشپو دی د افغانستان دننه هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرسته چې له پخواني حکومت سره کېدل د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیښې یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي کومه تګلارې دي چې دوی تر لاسان دي نیولې شي او لمخې د افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس ملیونه شاو خوشمیر دي ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړسي څو کې چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دي دوی ماشومان او خځې او خپل نارینه یا بوډاګان دوی زیانمن نه کړي
د فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار چې د اوسنی حکومت او حاکمانو تور په غاړه دی پاکستان هر وخت دغه حالت نه سوء استفاده کوله اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نور ګاونډي ته به د خاصه باندې نه وی پاتې کڅه هم پتی روشلو کلونه کې د دې موقع و چې میلیارډونو ډالر راغلل په دې برخه کې د یو لوی پروګرام و دې ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کارونه شو اوس د اوسنی حاکمانو مسولیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په خټوګه باندې د دې ارزیابي او ارزونه وتی چې په پاکستان باندې تر ډیره هدا پوری دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښه خلک چیرنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دی خدای هر وخت راولي افغانان دی چې هر چیرته دی هغه بالکل خپل وطن دی ک په بل ملک هم پیدا شوی و خپل د پلار کاټوبې ترازی او هغه دی په خپل ځای کې میش شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه یي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشتلی چې بیا ورسته د اوسنۍ حکیمانو د پاره هم دردسر شي دې مسلې ته هم باید متوجه شو بل مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ایزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې اوسنۍ حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسولیت ته چې دا وګاور کی نو د نړیوالو او د منتخبي سازمانونو او د منتخبي د ځونو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دېنه باید کومک وغوښتل شي د دې لپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومټریک شي او خپل ولایتونو ته چې دی اغلته ورته ولېګد ورشي خارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه خوده نشي چې لاړ شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې د مخکېږي نو کداغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دیغه کوي ورکی و دولت ته او حکومت ته واغ بنسټونو او قانون ته ورکی چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزلہ چې وایو خبیل غو د بهر او د داخل نمرستي وشولې او تر یو هدا پوری الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا وسنۍ حاکمیت چې د په بهر کې میشت لاوارانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره د غرسي صندوقونه جوړ شي د مرستي او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځای په ځای کولو لپاره واقعا چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامسته شوی دی نړیواله پر رسمیت نه کېږي خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه د لپاره به ډیر درنه مسله دي لیکن که خمو دي د فکر کومه د یو لوی غم نه دی لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو زم دی خوږی غوتنی نیول کیږي د فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه لپاره خلاصو یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر دې خلک ځای پزای شي. نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ تر ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې په سیاستو کې په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد. سلامت اوسئ. کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او حل لارې څه کېدلی شي؟ اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویلي لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړی دی. داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري.
فقط همدغه لارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلادي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اربانه چې د ماجر سره کومه کوي او دغسې بېوزه خلک سره کومه کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي دوه لاس ورته ورکړي خپل افغانان حتی څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي. او همدا رقم طالبان هم کوم اوایب چې موږ لرو مثلا د اړین نه کولای شي بودجه دود پر تخصیص ورکړي او دود پر مثلا زینو شي ورته ځمکې ورته ورکړي او ورته ورته کمپین ورته جوړ کړي تر څو دود خپل د کورونو خاوندان شي او دغه ژوند کې خیر وته ورسره هغه نه ځینې مشکلات کمیږي چې هوا ګرم شي اتمن ټول کاروبار کوي اکثر کسبګر دي کار کوي به ځانته یو مړی دی پیدا کوي.
کور ودان ډیره مننه ښاغلی سادات ستاسو د پای خبرې به هم واورو.
سلامت اوسئ ژوندي اوسئ. لکه څنګه چې د همدرد په خبرو کې ورته اشاره وشوه همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناسته هم کړې وه خبرې مو درلودې او د دغې افغانانو د بهر میشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه. هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي. همدغه وړاندیزونه تقریبا همدرد ته وویل دا ټول په دې خبرو کې نن یاده شوه او هغوی درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط دی د هماغه مشخص د دغې کډوال دپاره جوړه شوې ده هماغه یې مشخصه کړه او هغوی وی چې نن به دا ټولنیز رسنیو کې هم شریکه کی نو په هماغه اساس که دا یو مرجع ته په اصطلاح د مرستې وشوي نو دوی به د هماغه د هرات په شان هماغسې لکه هغوی ته یې چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به یو نیم زر کورونه جوړوي د دغې مهاجرین دپاره هم که څوک په خپل ځمکې جایداد کور چې لري خو ښه طرقه که نه یې لري بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږد مهال کې چې دفتن به مشکل وي او دفتن به دوی فقط په ګرمسیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي. لاکن د دې تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسې کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل پیسلا زیاته کی چې دا غوی پام راوړوي چې هغه په خپل د دې مرستو لړۍ پیسلا عاجل کی او مرستې راورسي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل ملمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد د ولسی جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګانی او د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا پردای می نپریزدیم.